کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم دا خپرونه یو ساعته ده نن یک شنبه ده د لیندی قوس 13 د دسمبر 4 خپرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري د ژمي پر مهال اړو کسانو ته د خوراکي او نقدي مرستو لړۍ پراخه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د پاتاتو افسر فیلیپ کروف ازادي رادیو ته وویل
Across the country, WFP plans to support...
The خوړو نړیوال پروگرام په پام کې لري چې د ژمي پر مهال په ټول هیواد کې له 15 میلیونه کسانو سره هر میاشت د خوړو او نقدو پیسو مرسته وکړي چې دوی خپل خواړه پرې رانیسي. د دې کار لپاره موږ سم د لاسه اضافي مالي مرستې ته اړتیا لرو. د خوړو نړیوال پروگرام د روانو شپږ میاشتو لپاره 1.4 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه کیږي کافي خواړه نه لري. داعش د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر د وروستۍ حملې مسؤلیت ومانه. د جمعې پر ورځ د کابل پروان مینه کې د پاکستان پر شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي سو خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه د ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې پرون د پولیسو پر یو موټر په برید کې 3 پولیس وژل شوي. د پولیسو یو چارواکي محمد علي ګنداپور روټرز خبري ایجنسی ته ویلي پر پولیسو تیر ماښام برید په داسې حال کې وسو چې هغوی ګزمه کوله. د پاکستاني طالبانو تحریک یا چی ټی پی د دې برید مسؤلیت منلی. د ډلې په وروستیو کې له حکومت سره د اوربان د پای ته رسېدو اعلان کړی او خپل وسلولو ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر خلاف د عملیاتو د پیلولو امر وکړ. ایران د هغې غزمی فعالیت ودروه چې ښځې حجاب ته اړ ایستلې. دا په ایران کې له وروستیو اعتراضونو وروسته د ایران د حکومت لخوا له خپلو جبري مقررات څخه یو ګام شاتګ بلل سوی دی. د ایران لوی څارنوال محمد جعفر منتظری پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ارشاد فعالیت له قضایه قوې سره تړاو نه لري او په کوم ځای کې چې تاسیس سوی و له هماغه ځایه فعالیت درول سوی دی. د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د ایران پارلمان او د فرهنګي انقلاب عالي شورا په ټولنه کې د حجاب په شمول د خلکو د اعمالو په اړه خپل نظر اعلان کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس د نړۍ په سلو کې نوي وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري، خو خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یو نوي سرخوږي د پیدا کېدو امکان شته. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې خلکو د واکسینونو یا هم د کورونا د تیرولو له کبله د دې وبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړی. د ثبت شویو شمیرو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې 6 میلیونه او 6 لکه تنه له کورونا مړه شوي، خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا له کبله د مړو کسانو واقعي شمیر تر دې خورا زیات دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال له نړیوال جام ووتلې، خو ارجنټاین او هالند بل پړاو ته بریالي شول. ټاکل شوی ده چې نن فرانسا له پولند او سینګال له انګلستان سره مخامخ شي. د فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو پرون د امریکا او هالند د غرض ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی تر هند وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي چې له وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر او نور کسان ورغلي. پر دې سفر له یو تحلیلګر سره غږیدلی یو.
دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره.
د داعش ډلې خراسان څنګه د پاکستان پر شارج دافیر د وروستۍ حملې مسؤلیت ومانه. دا هم اوري چې ورزګان کې ګڼ ځوانان شکایت کوي چې د بیکاری له کبله پر رواني ستونزو اخته شوي.
خو نه کار وکړسه نه د سړک تاسو کې ورزانه مسلمان شي کوي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خبرونې په دویم نیمایي کې نور بس دی یا شکستې سکوت پروګرام خپریږي.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست ورزود د خبرونې د راپورونو برخه ته. تبنسل پر د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استاذ توماس ویست روانه اونۍ هند او بیا متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم هلته دي. هندي رسنۍ لیکي ویست به سبا دوشنبه په هند کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوي استازي جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره د افغانستان پر مسایلو خبري وکړي. راپورونه وایي توماس ویست به په ابوظبي کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په نوې ډیلی کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی استازی جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره ګوري. د هندو ورځپاڼې پرون ناوخت لیکلي ویست به له هندي چارواکو سره د افغانستان په بشري او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د سیمې هیوادونو ته د توماس ویست سفر اعلان کړ او وی ویل هغه به په خپل دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د بشري حقونو، سوداګرۍ، د بیان ازادۍ او نورو ننګونو د حل په څرنګوالي خبرې اترې وکړي. تام ویست جاپان ته هم تللی او پرون یې وویل په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو پر وړاندې پیاوړي دي. د هندو ورځپاڼې لیکي د تام ویست له سفر وروسته به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نیګل کاسی هم نوې ډیلی ته سفر وکړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. راپورونه وایي توماس ویست به له هند وروسته متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي او هلته به له یو شمېر افغان سیاسیونو او پخوانیو چارواکو سره وګوري. د هندو ورځپاڼې هم دا خبر راخیستې ولیکي د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري ناورین به د دې کتنو محتوا وي. تام ویست داسې مهال هند او متحده عربي اماراتو ته د سفر تکل کړی چې له وړاندې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، پخوانی وزیران او افغان سیاسیون عمر زاخروال، کریم خورم او اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب اماراتو ته تللي. متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب د سفر په اړه د طالبانو د دفاع وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د دې سفر هدف د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دې هیواد کې میشتو افغانانو سره لیدل کتل او د خبر ځای په حواله له خلیجي هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. حادثه مو کړه چې د خغلی کرزی د سفر په اړه د هغه له مطبوعاتي ټیم سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د هندو ورځپاڼې ته د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین داد فرس پانتا ویلي له څو میاشتو نظربندۍ وروسته د خغلی کرزی سفر د افغانستان خلکو ته یو هیله ورکړې ده. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ژوند کوي، چیرته چې تمه ده تام ویست هم ولاړ شي. تام ویست تیره اونۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې هم د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې له یو شمېر افغان سیاسیونو او ځینو پخوانیو چارواکو سره وکتل، خو د دې لیدونو منځپانګه معلومه نه شوه. دا سفرونه داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې او امریکا هڅو پایله نه ده ورکړې. طالبان ویلي هغه ټول شموله حکومت نه جوړوي چې نړیواله ټولنه یې غواړي، ځکه د دوی له قوله دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. خو نړیواله ټولنه بیا طالبان تورنوي چې د دوی د هوکړې په خلاف نه یوازې دا چې قدرت انحصار کړي، بلکې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې کړي دي.
ممردل شه د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي. اماراتو ته مخکې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر او پخوانی ولسمشر حمید کرزی رسیدلی دي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې هوري دی را دی. د دغو سفرونو په اړه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل نظر شریک کړی.
په خلیج هیوادو کې چې کومه لوبه اوس روانه ده او کومه راشه درشه چې اوس ادامه لري او د طالبانو مختلف او ګڼ شمېر مامورین چارواکي د طالبانو زی و رازی منگا تاسو خبر استو چه پخوا خاله وسیق چه دو طالبان و دو استخبارات و مسئول ده آقا هم توزلی دی هوادو تا سفر و که مخصوصا قطر تا اول تید امریکایی چارواکو سارا و زین دور و اروپایی چارواکو سارا هم لیده کاته و کرا پتا سال که چه طالبان د دغه کتنو نه سترګې پټوي او علني رسمي نه اعلانوي. خو په هر حال اوس چې کوم سفر د طالبانو د دفاع وزیر او انس حقانی شوه دی په اماراتو کې او په مشخص توګه په ابوظبي کې، دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره. اوسنۍ اوضاع ته په کتو سره په وضعیت کې چې اوس په منځنۍ آسیا کې رامنځته کیږي، متحده ایالات غواړي چې خپلې اړیکې طالبانو سره هر اړخیزې کړي او د ګڼ شمېر طالبانو غوښتنو ته تمکین وکړي او زړه ښه کړي. په دې ترتیب یوه نوې لوبه د متحده ایالاتو او طالبانو په منځ کې را جوړیږي. البته چې متحده ایالات په اوسنیو شرایطو کې کېدای شي ډېر حاضر نه اوسي چې طالبانو سره مالی ډېر هر اړخیزې مرستې وکړي، په داسې حال کې چې هغه دغه مرستې اوس د اوکراین سره کوي، خو د طالبانو سره کېدای شي چې دونه آمادګي او چمتووالی به په اوسنیو شرایطو کې ونه لري. خو لوبه یې راپیله کړې ده، لوبه به داسې ښکاره اوسېږي. متحده ایالات به د طالبانو نه دا استفاده وکړي چې د متحده ایالاتو نفوذ په منځنۍ آسیا کې لا هم زیات شي او تحکیم پیدا کړي.
پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته ورجست. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شرج ظفیر د برید مسؤلیت منلې. د ډلې ته یو نږدې سرچینی دا خبره په ټلګرام کې خبره کړې. طالبان وایي د دې برید په تړاو یې په سیمه کې د تصفیوي عملیاتو وروسته یو مشکوک کس نیولې. د جمعې پر ورځ کابل کې د پاکستان پر شرج ظفیر عبیدالرحمن نظامانی برید کې هغه وژغورل سو، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د داعش خراسان څنګه ومنله چې د جمعې په ورځ د پاکستان په سفارت برید کړی دی. بیلابیل رسنیو د ډلې ته نږدې د یوې رسنۍ له قوله د یک شنبې په سهار وختي راپور ورکړی چې دوه وسلوالې چې په سپوکو او متوسطو وسلو سنبالو دا برید کړی. د جمعې په ورځ هغه مهال چې کابل کې د پاکستان شاز ظفیر عبیدالرحمن نظامانی غوښتل له سفارت ووځي ډزې پرې وشوې. غلط دی برید روغ ووت، خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد په دې پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
داعشي کړي په بیلابیل جنایت باندې کله کله لاس پورې کوي او دا د دوی هغه وروستۍ هڅې دي. دلته ډېر پیچلی کوم برید نه دی کړی، صرف یو ودانۍ کې پیکا او غځولې ده. د هغې د سفارت په انګړ کې ډزې، انګړ باندې ډزې کړې دي ډېر لرې نه. همدا وجه اوس کوم ځانم نه دی پیښ، صرف یو نفر ټپي شوی ده. دا کوم پیچلی برید نه، خو د داعش پسې زموږ ټول عملیات او هڅې روان دي چې دغه وروستۍ هستي هم له منځه یوسو.
له دې وړاندې داعش ډلې د سنبلې په څوارلسمه هم په کابل کې د روسیې په سفارت ځانمرګې برید وکړ. هغه حمله کې د دوه روسي ډیپلوماټانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. همدا ډول داعش ډلې په کندهار، ننګرهار، کونړ، بلخ، کندوز او مزار شریف کې هم جماعتونه، ښوونځي او روغتونونه په نښه کړي چې پکې خلکو ته درانه مرګ ژوبل اوښتی ده. خو طالبان د ټولو سره سره لا هم داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. روسیو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نامنې زیاتې شوې دي. پرون د ننګرهار په جلال آباد ښار کې هم د یو افغان سکه دوکان ته نږدې چاودنه وشوه چې پکې دوه تنه ټپیان شول. تر خوا د جمعې په ورځ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر ځانمرګې او وسلوال برید وشو چې پکې دوه تنه ووژل شول. د لندې برهمه د سمنګان په ایبک ښار کې په یوه دیني مدرسه کې هم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه یو ویشت تنه پکې ووژل شول او څلېرویشت نور ټپیان شول. دا پېښې داسې مالکېږي چې د طالبانو لویه دعوه د امنیتي خوندیتوب ده. هغه چې وایي ټول افغانستان ته بشپړ امنیت راوستی.
موردل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شرج ظفیر د وروستۍ حملې مسؤلیت ومانه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د افغانستان 15% وګړي معلول او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره دغه وګړي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او باید چې لومړیتوب ورکړل شي.
ما اسنادشان ارزیابی میکنیم، کمیسون میکنیم که معلول هستن یا نیستن، مرشدشان رو میدیم.
احمد گل د پلازمین کابل بوسیدون که دی، دوار پخی قط دی او اوس محل د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. وای د طالبان په واکمنی دو سره هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړي.
د گذشت یک سال حکومت طالبان شخصا خود
د طالبانو په یو کال حکومت کې ما هیڅ ډول خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. درې میاشتې د حکومت تیرې وې چې اعلان یې وکړ او وی ویل معلولین دې راشي چې موږ اسناد چکړو چې معلولین دې کنه تر څو معاشونه یې ورکړو. موږ لاړو هلته زموږ ټول اسناد ثبت کړه، خو هیڅ ډول حقوق مو نه دي ترلاسه کړي.
اسناد هم به جلوی ما رو بررسی کردن، ما رو هم دیدن، تا حال کدام حقوق ما دریافت نکردیم.
خدای واز احمد گل ندهی خایده ده پتیر بزرگون و کسانوی چه لورت حالت سر مخدی. احمد گلوی پتیر جمهوری نظام که ماش درلود او وقت پا وقت به اخیسته، خو له سیاسي بدلون وروسته معاش بند شوی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت ویلي و چې له دوی سره ثبت شویو معلولینو ته د شپږو میاشتو ټول حقوقی ورکړی دي، خو ځینې معلولین بیا وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې په تېر جمهوري نظام کې د پوځ د برخې معلولینو ته په میاشتني ډول 2,000 افغانۍ ورکول کېدي چې د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه پیسې 5,000 افغانۍ ته راښکته شوې. استاذ د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان د نفوس 15% وګړي په معلولیت کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه برخه وګړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حالت یې د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې بشري او اقتصادي ناورین د نورو خلکو ترڅنګ دغه برخه هم اغیزمنه کړي او باید لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت بیا له معلولیت لرونکو کسانو سره په ملاتړ ټینګار کړی دی. دغه سفارت چې اوس له قطر څخه فعالیت کوي پر خپل ټویټر لیکلی چې په کارځای، ښوونځیو او ټولنه کې د معلولیت لرونکو کسانو له ګډون مننه کوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولونو وزارت مسؤلینو بیا د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د یو کانفرنس له لارې د یو کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال ویلي و چې دوی په تېر لمریز کال کې 1,25,500 معلولین، مایوبین، یتیمان او کونډې ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته ورجست. د امریکا د متحده ایالاتونو استخبارات اټکل کوي چې اوکرين کې د روسیې جګړه به راتلونکو 2 میاشتو کې هم په ټیټه سطح روانه وي. دوی وایي سره له دې چې روسیا به د ژمي پر مهال د اوکرين پر برېښنایي او نورو تاسیساتو بریدونه کوي، خو اوکرانیان به ورسره مقاومت کوي او د مقاومت د کموالي څرک نه تر سترګو کیږي. اسدالله الدین د مسله تعقیب کړي په سټوډیو کې دی، نور تفصیل له دې څخه ورو.
او مننه. د امریکا د ملي استخباراتو مشره اوریل هنس وایي دوی له مخکې نه د اوکراین په جګړه کې د کموالي نښې لیدلي او اټکل کوي چې راتلونکو میاشتو کې به هم د جګړې کچه همداسې روانه وي. میرمن هنس پرون شنبه د ریګان د ملي دفاع په کلنی فورم کې وویل اوکراین کې د جګړې دواړه خواوې د همدې ټیټې کچې جګړې پر مهال یا د ژمي پر مهال یرغلیزو عملیاتو ته چمتووالی نیسی چې د پسرلی پر مهال دغه عملیات پیل کړي. درموړې په باور روسی پوځیان او د اوکران وسلوال ځواکونه به د ژمي پر مهال د پوځي تجهیزاتو پر انتقالاتو او ځای پر ځای کولو تمرکز کوي. د رویټرز خبری اجانس په وینا د امریکا د استخباراتو دغه مشر د ژمي پر مهال د روسیې پر چمتووالي شک هم څرګند کړی او ویلي دي لا هم کره معلومه نه ده چې روسیا یرغلیزې پسرلنۍ جګړې ته چمتووالی نیسي او کنه، خو د اوکراین له خوا یې ورته چمتووالی د ډاډ وړ ښودلی دی. روسیا د دې لپاره د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو او نورو رغنیزو تاسیساتو په اهدافو بریدونه کوي چې د دغه میرمنې په وینا د اوکراین د مقاومت اراده تر پوښتنې لاندې راولي. د دغه میرمنې چې د امریکا د ملي استخباراتو مشره ده یو شمېر نورې پوښتنې هم په دې بحث کې شوي دي. نوموړې ویلي دي چې د اوکراین جګړې د اوکراین اقتصاد ډیر ځپلی دی، د اوکراین برېښنایي تاسیسات او نور تاسیسات یې له منځه وړي دي او ویلي دي چې د ژمي پر مهال به هم جګړه په همدې کچه روانه وي. نوموړي دې ټکي ته هم اشاره کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس پوهېدلی چې ځواکونو یې هغه څه ترلاسه نه کړل چې دی یې تمه کوله یا په یو ډول یې جګړه پای ته ونه رسوله. نوموړي ویلي چې له همدې کبله روسیا تر فشار لاندې ده، تجهیزات کم دي، له نورو هیوادونو نه د تجهیزاتو د رانیولو هڅه کوي. د امریکا د استخباراتو دغې مشر د ایران او شمالي کوریا یادونه کړې ده چې هغه دوه هیوادونه دي چې روسیا ورنه تجهیزات اخلي.
ډېر مننه. ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې اوکراین کې به د روسیې جګړه په راتلونکو 2 میاشتو کې هم په ټیټه سطحه روانه وي.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له نوریاس نوري نه اوروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
برتانوي ډیلی ټلګراف ورسپانې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې بریته پام اړولی او لیکي پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز ظفر احضار کړی او هغه ته یې دغه بریت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي له دغه بریت څخه د پاکستان د سفارت شارز ظفر عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت خو نړیوالو هغه سمدستي وغانده او اسلام آباد هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز ظفر د جمعې په ماښام ورغوښتی او هغه ته یې دغې جدي پیښې په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ورته ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل د امنیت مسؤل د طالبانو سرپرست حکومت دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدارنګه ویلي چې دغه پیښې د یوې امنیتي جدي خلا څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان دغه راز غوښتنه کړې چې د دغې پیښې عاملان د سمدستي ونیول شي او عدالت ته دې راکاږل شي او هم د سفارت لپاره له امنیتي تدابیرو د جدي سرغړونې په اړه تحقیقات پیل او ټول لازم اقدامات وشي ترڅو د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل امنیت ډاډمن شي. ډیلی ټلګراف وړاندې د دغې حملې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ته هم اشاره کړې چې د پاکستان په سفارت دغه برید غندلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې متحده ایالات پر یوه بهرني ډیپلومات د برید په اړه ژور اندېښنه لري او په دې اړه د بشپړې او شفافې څېړنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې د برید په اړه به په ټول وس هڅه وکړي چې عاملان یې په نښه او مجازات کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون شنبه په څو ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته دا ډاډ هم ورکړی چې د سفارت د امنیت د ټینګښت لپاره به ځانګړې پاملرنه وشي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوو راډیوګانو پر نشراتو بندیز ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د پنجشنبې په ورځ د هغو دوو راډیوګانو نشرات بند کړل چې د امریکا په مالي مرسته فعالیت کوي. دغه دوه راډیوګانې یوه د ازادي راډیو او بله هم د امریکا غږ آشنا راډیو ده. سټارس اند سټرایپس لیکي طالبانو ویلي چې دغو دوو راډیوګانو د دوی د حکومت د رسنیو له قانون او ژورنالیستیکي اصولو څخه په مکرر ډول سرغړونې کړې دي. خو د طالبانو پر دغې پرېکړې د نړیوالو رسنیو لپاره د متحدو ایالتونو ادارې چې پر دواړو راډیوګانو څارنه کوي سمدستي اعتراض وکړ او ویل چې دغه بندیز د طالبانو هغه هڅه ده چې نه پرېږدي د افغانستان وګړي له سانسور پرته معلوماتو ته لاسرسی ولري. د دې ادارې اجرایوي رئیس اماندا بینټ ویلي چې دغه اقدام به زموږ مخه ونه نیسي او لا د مخه مو د بدیلو لارو لټه پیل کړې ده. د دې په وینا د دې رسنیو خپرونو ته به افغانان له نږدې هیوادونو او هم په کور دننه د ډیجیټال وسایلو له لارې لاسرسی ولري.
وروزګان کې ګڼ ځوانان شکایت لري چې د وزګارتیا له کبله پر رواني ستونزو اخته سوي. دوی وایي چې زیاتو ځوانانو نشه یي توکو ته هم مخه کړې ده. دوی له چارواکو او نړیوالو ادارو څخه د کار او مرستې غوښتنه کوي. د راپور پر همدې مسالې دی.
وروسته له هغه چې جمهوري نظام سکوت وکړ او په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېده، په زرګونو افغانان په ځانګړې توګه لوستي ځوانان بې دندې شو چې دغه چاري د خلکو پر اقتصادي او رواني حالات ناوړه اغېزې کړې دي. په اورزګان ولایت کې هغه ځوانان چې لوستي دي او دا مهال بې دندې ګرځي، د کار د نشتوالي له امله د ذهني سکنجې سره مخ دي او د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم محمد رضوان دی چې له ښوونځي څخه دوه کاله وړاندې فارغ شوی او دا مهال بیروزګار دی.
نوم یې حیب دی. دولت باید موږ سره دا وکړي چې مرسته راسره وکړي او کوشش راسره وکړي. په کور کې 15-16 د سار ډوډۍ ولا کړو چې ماښام یې وخورو. د غرمې د اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې هغه ګای 500 ته کړي ګای سلې ګټلې. دغه بس کار مو دی په جیکن بجه بر موږ گزاره نه کیږي.
نوید الله د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وای له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په دغه ولسوالۍ کې په نشي توکو د روژ دي کسانو شمیر د پخوا په پرتله په 90% زیات شوی دی. د دې چارې په اړه باندې ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاص روزګان ولسوالۍ کې ساکن ډېر سوي دي او خلک عمومي دوی د خدای دنیا په روی نخته سوي ده چې ورتاریان بس د کشران تنکي ځوانان پخته سوي دي چې ایداریانی خبره دغه سره مش خپل فکر ورته اخستی.
د ورسکان ولایت یو شمیر نور وسیدونکو هم وایي چې دغه بیکاری اوس پر رواني ناروغي یخته کړی دي. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
خلیفه عبدالله دی موږ ته خو مخکې خو د دولت خو نه کار و کتار شه نه د سړک شه چې روزانه مسلمان فکر وکړي.
ما نوم محمد رسول دی، زما ټول ولسوالۍ د شکلغ اوسېدونکی یم. زه د کلي مشر یم، د خپل مسجد مشر یم. هنر داسې بېروزګاری چې پر دنیا یوه خواري هم نشته، یوه زندګي نشته. اوبه وچې دي، کښت مو نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو چې ویې کړو مځکې دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندګي نشته، نه شپنی، نه بزګري، نه مزدوري. یوه زندګي زموږ لپاره نشته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ زندګي را برابره کړي. زموږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار و کتار را برابر کړي.
په اروزګان ولایت کې د رواني ناروغي یو تن ډاکټر او متخصص نورالدین نورزاد وایي هغه ځوانان چې مخکې پر کار او اوس بې دندو سوي دي، هغوی ته په کار ده چې خپل ذهنونه بوخت وساتي، یعنې سپورت وکړي او دغه راز د کور په نورو کارونو باندې ځان بوخت وساتي او خپل ځانګړی تجارت شروع کړي. دی وایي که چیرې دوی همدغسې ځانونه بې کاره وساتي، نو دا څه به د دوی پر رواني ستونزو لا نوره هم اغېزه وکړي او دوی به په رواني ناروغۍ اخته سي او دغه راز نشي توک ته به مخه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. د قطر لزرغونو دګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا چیریان او سندو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ له شور او ولولو ډکې شوې دي. د 14 غوره لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. لومړۍ لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ ترسره شوه چې درې یو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړې برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لوري دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوس کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوې او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تېره شپه د کابل پر وخت په 11:00 د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ ترسره شوه، ارجنټاین 2-0 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واهه او د لوبې په 50مه دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. استرالیانو د لوبې په 80مه دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول، او بیا یې د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي. په ارجنټاین په دفاع کې بریالی وو او لوبه یې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او استرالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوې. نن به د کابل پر وخت ماښام 9:00 د فرانسې او پولنډ او د شپې 11:30 د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.
تاسو لا پیغامونو
نو زما پیله نن ډیر خو به سچ په هلمند راډیو کې موږ د ازادي راډیو نو سبب د دې بند کړی ده. نو د ازادي راډیو د همکارانو ته دا غوښتنه او ارزو ده چې ازادي راډیو پر یو بل موج باندې مشته جوړ کړي او موږ یو ارونو پیله لم خپل دوه سخ زور راکړي او د نه خو به د ازادي راډیو چې په هلمند کې نو اوریدل کې ازادي راډیو خو یو آزاد رسنۍ و یا په یلمن کې موږ د پیښو د ستونزې خبرونو د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله او ارزو ده چې موږ ته برته د ازادي راډیو جوړ کړي او الله پاک د ازادي راډیو سره چې هر یو په بد نه کې الله پاک کې سزا ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله ده چې د راډیو برته موږ ته پاله کړي.
ولا ازادي راډیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر چا خبرنا اوریدل لمړی آزادی راډیو تا کې بوله نو خیر هغه ستاسو خپل ستونزې د چارواکو سره کلر لیا دا واکمن خلکو سره نو خیر دا خبر رسول دا پر تاسو لازم او زمنګ او ستاسو اړیکی باید یو ځای دولت او د ولس اړیکی چې یو ځای نو خبر خو تاسو دقیق خبر نشول نو وس رادیو بند را ته یقین په خدای او درې سره زمون کور کې یو بل سره وای دا راډیو څنګه بند راغټ راډیو ما ځب فال کوم هغه کې به ونس په میډم باندې نو خیر الله دې بس دغه ستاسو دغه کار زر تر زره بس جوړ کی چې بیت واورو باندې غیفم نشراتو باندې